ستړي مشي اوریدونکو د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د دې رسته خبري غړې د قربه په هیڅ زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ. د خیبر قبایلی سیمه د کډوالو ستونزې دوام لري. په پاکستان کې د پټرولو، ډیزلو او د خورو د تیلو بیې نور هم لوړې شوې دي. قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. فاول ورزو د بشیر غاخنه خبرونه اورو.
په اورګزو ایجنسی کې د پاکستانی ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې و وسلوال وژل شوي او دوه پوځیان ټپي شوي دي. د افغانستان په اورګزګان ولایت کې په یوه بمي چاودنه کې د یوې سیمه ییزې شورا دوه غړي او یو پولیس افسر وژل شوی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی وایي امریکا له ګوانتنامو څخه طالب مشران خوشې کوي خو دا باور کول غواړي چې دوی به بیا یاغیتوب ته نه مخه کوي. په اورګزو ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې و وسلوال وژل شوي او دوه پاکستاني پوځیان ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکو د مشال رډیو خبریال ته ویلي چې دا پیښه په بره اورګزو کې د خونکوټ په سیمه کې پر پوځي ګزمه شوي. د دې نښتو په اړه تر اوسه پورې کوم وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په جنوبي ولایت اورګزګان کې په یو بمي چاودنه کې د یوې سیمه ییزې شورا دوه غړي او یو پولیس افسر وژل شوی دی. د اورګزګان د امنیت قمندانۍ وایند فرید عیل وایي چې پیښه بیګا د اورګزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې په سړک کې د ښخ شوي مین د چاودیدو له وجې رامخته شوې ده. چارواکي وایي چې د افغانستان د غزنی ولایت د اسفندي په سیمه کې د جمعې په ورځ د یو 15 کلن هلک او 12 کلن نجلۍ داسې مړې موندل شوې چې تیزاب پې پاشل شوی وو. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده د دې پیخي پړول
دا کوم درنده او وحشي ده د دې کار متکسي وو. مونږه دا خبر د غزنی د تلویزیون لاره نه او نن د کابل د ملي تلویزیون لاره نه خبر کترسو د دې والدین پیدا شي او کله شي والدین پیدا شي بیا به د دې قتل انګیزه مختمارو مسي. دواړه ماشومان په کوم ولایت او په کوم ځای پورې ارتباط لري چې د غزنی دي، د غزنی د کوم ځای دي او که د بل ولایت د کوم ځای دي.
هغه اني شاهد چې دا مړی موندلې وای چې کېده شي دا هلک او جلی په خپل منځ کې د ملګرتیا له کبله وژل شوی وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی اسماعیل قاسم یار ویلي چې په اصولي توګه امریکا د ګوانتنامو له زندانه د بندي طالب مشرانو پر خوشې کولو سلاح ده، خو د قطر له هېواده دا باور کول غواړي چې دا کسان به له خوشې کېدو وروسته بیا یاغیتوب ته نه مخه کوي. اسماعیل قاسم یار وایي
د امریکای له خوا موافقه شوې ده چې 15 یا 40 کسان چې په بند کې دي خلاص شي، خو حلقات د امریکای دا نگرانی هم خودل دي چې باید د قطر دولت دوی ته اطمینان ورکړي چې دغه امکان موجود به نه شي چې دوی بیرته خشونت ته مراجعه وکړي.
د امریکای چارواکو لخوا په دې اړه پخلی نه ده شوی. اسماعیل قاسم یار زیاتوي چې د طالب مشرانو د خوش کولو موضوع په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په مخ کې یو خاص خنډ دی. د القاعده سره تړلو وسلوالو د یمن په جنوب کې د پوځ پر یو مرکز برید کړی او 10 پوځیان یې وژلي دي. چارواکي وایي پر پوځیانو د حضرموت ولایت په شیبام سیمه کې هغه وخت برید وشو چې دوی په خپل مرکز کې بیده وو. د رسنیو په وینا په دې وروستیو کې په یمن کې د سیاسي ناکراری له وجې د القاعده ډله قوي شوې ده او د دې هیواد پر پوځي بریدونه تیز کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې د شام ولسمشر بشار الاسد د عرب لیګ او ملګرو ملتونو د استازي کوفی انان سره په سلو شوي پلان د عملي کولو وعده ماتې کړي دي. له دې وړاندې شام د کوفی انان لخوا د امن پر هغه پلان سلا شوی وو چې د خنیت په توګه لیکلی څخه د پوځ او ټینکونو د ایستلو غوښتنه پکې شوې وه. د شام د بهرنیو چارو د وزارت وایان جهاد مقدسی ویلي وو چې پوځ به تر هغه وخته لیکلی څخه ځواکونه او ټینکونه ونه باسي چې هلته ژوند عادي حالت ته نویستون شوی. هیلری کلینټن یادې خبرې نن د ترکیې په استنبول کې د شام د ولس د ملګرو په نوم د شپېتو هیوادونو چارواکو د غونډې په مهال کړي. د بشار الاسد په مشرۍ د شام په حکومت د فشار راچولو لپاره د نړیوالو لخوا رابلل شوې له دې کانفرنس مخکې د شام د اپوزیشن ملي شورا مشر برهان غیلیون غوښتنه کړې وه چې د شام د اپوزیشن خپلواک پوسدي وسلې ورکړل شي. دغه د غوښتنه لاغه وروسته مخته راغلې ده چې د مشقویل اپوزیشن ته یې ماتې ورکړې ده. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. امریکا وایي ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه په دې سلا شوي چې د اپریل په 14 نیټه د ترکیې په استنبول کې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه د خبرو اترو یو نوی پړاو تکیني. د سعودي عربستان په ریاض کې د یوې خبري غونډې په مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن وویل چې دا به په لنډ وخت کې په ډاګه شي چې آیا د ایران مشران د خپل ټیمي پروګرام په اړه یو جدي او باوري بحث ته تیار دي او کنه. هغې زیاته کړه دا د ایران په مشرانو پورې اړه لري چې د خپلې خوښې لاره وټاکي. د ایران او د شپږو هیوادونو امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني، روس، چین او روس او چین ترمنځ د 2018 کال په جنوري کې هم داسې خبرې اترې شوې وې، خو هغه وخت دوی په دې کې بریالي نه شول چې پر یوه ایجنډا سره سلا شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران له دې کبله چې د یورانیم لغنی کولو لاس نه اخلي څلور ځله بندیزونه لګولي. د ایران وایي چې ټیمي پروګرام یې سوله ییز او څیړنیز دی او موخه یې د انرژۍ ترلاسه کول دي، خو غربي هیوادونه وایي چې ایران غواړي اټومي وسلې ترلاسه کړي. او په برما کې اپوزیشن وایي چې د دوی مشره آنګ سان سوچی د پارلمنت د خالي سیټونو لپاره په روانو ټاکنو کې تر اوسه پورې له شمیرل شوو رایو څخه تر ټولو ډېرې رای ګټلې دي. په دې زمینی ټاکنو کې چې د کلونو په موده کې تر ټولو آزادې ګڼل کیږي، په پراخه کچه دا تمه کېده چې د اپوزیشن مشره آنګ سان سوچی به په لومړي ځل پارلمان ته وټاکل شي. د شپږ سوه څلور شپېته غړو په پارلمان کې د لسګونو خالي ځایونو د ډکولو لپاره ترسره کېدونکې دا ټاکنې څلور میاشتې وروسته ترسره کېږي چې د پوځ ملاتړ لرونکي حکومت اصلاحات راوستل. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو نه خبرونه اوریدو چې زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د جلوزو په کیم کې د خیبر قبایلی سیمې کډوال د کوم ستونزو سره مخ دي؟
په 15 ځل کې زما 2400 روپیه خرچه وشول او 15 ورځې خراب شو. اپریشن مې کړی، اپریشن مې خراب شو.
په پاکستان کې پټرول 3 روپیه، ډیزل 4 نیمي او د خورو تیل 5 روپیه ګران شول.
چې تیل ګران شو نه دې سره پاک ورشه ګران.
وکلن شپون الله نور د شپېلای نه د کاکړای غاړو سره مینه لري. او اپریل فول باید د خلکو په شونډو د مسکا لپاره وکارول شي. نه چې
چیرته یو سړی د ډریوري په حالت کې وي، هغه ته ټلیفون وکي ورته وایي چې پلار دې مړ شوی دی، دا په کوم حالت ته ځي؟
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګو سي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې تاسو نیخ پنی غوري. د سره سره زمونږ د خبرونه تاسو زمو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لستلې، هم کتلې او هم اوریدلې شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو او د دې خبرونه د سر راپور ته ورزو. په خیبر قبایلی سیمه کې د 1300 کلونو راهسې د روانو پوځي عملیاتو لامله په زرګونو خلک د کډوالۍ په ژوند مجبوره شوي دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په وینا له قبایلی سیمې خیبره د بې کروشو خلکو شمیره په زرګونو کې ده او کچرې په باړه کې پوځي عملیات روان وي نو د کډوالو شمیر نور هم زیاتېدای شي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې اورو.
د نوخار جلوزو کډوالو کیمپ کې د خیبر ایجنسی بې کورشوي خلک اوس هم د رجستریشن یا نوملیکنه کې ستونزو سره مخ دي، چرته چې د کیمپ او UNHCR چارواکو د باړې تحصیل هر کام او سیمې خلکو لپاره د نوملیکنې بیلې بیلې ورځې ټاکلې دي. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR یو ویان دي دنیا بيبي په وینا دوی د باړې تحصیل بې کورشوي خلکو لپاره نور رجستریشن پوینټس پرانستي دي، خو بیا هم ډېر خلک په نوملیکنه کې ستونزو سره مخ دي او کچره د بیکوره خلکو شمیره زیاته شي نو دوی به د نړۍ هیوادونو او نور مرستندویه ادارو نه مرستې غواړي.
په دې چې اوس چې کوم خلک را روان دي، په هغه کې 80% خلک چې دي هغه صرف رجستر سي او هغه بیا خپل د خپل رشته دارانو یا د دوستانو سره یا کواس لري خپل د کرایه په زندو کې اوسېږي. فلاره خدای چې کوم زموږ سره موجوده وسایل دي هغه دونه دي چې دا کوم خلک را روان دي د هغو مرسته وکول سي، لیکن کچیر د تعداد پیخی زیاد سی نو بیا به د هغه مطابق اقوام متحده او د پاکستان حکومت دا فیصله کوي چې د نور امداد د پاره د اپیل ضرورت شته که نشته. دا وخت فلحال د نور امداد کوو د اپیل ضرورت نشته.
په خیبر ایجنسی کې د تازه فوجي عملیاتو په وجه په زرګونو خلک بې کوره شوي دي او د جلوزو کډوالو کیمپ کې سپاه، اکاخیل، کمبرخیل، ملک دین خیل، ستوري خیل او زخاخیل کامونو خلک د آی ڈی پی یا کډوال په حیث خپل نمونه لیکي او دغه شان د جلوزو کیمپ دننه د رجستریشن سنټر مخې ته لوی قطارونه ولاړ دي او د دې خلکو په وینا دوی روزانه په خپل خرچو کیمپ ته راځي او د رجستریشن لپاره څو څو ورځې انتظار کوي.
نمبر خراب شي، کله جګړه وشي، کله روانه ټیم اوړي، په پنځه ځل کې زما 2400 روپیا خرچه وشول او پنځه مه ورځې خراب شي، اپریشن مې کړی، اپریشن مې خراب شو.
خلک دین نه کنه، بس چلو شي نشته صبر وشو، ابله رغلی شي خلی پر وشو، بس دا سره ته وي اوس وګورم.
د جلوزو کیم انچارج فهیم الله خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی تر اوسه پورې په کیم دننه څه د پاسه 21000 کورنۍ رجسټر کړي دي، کوم کې چې 80% د کیم نه بهر اوسېدل غواړي.
تر اوسه پورې کوم رجسټریشن کړی دی هغه د 21000 سمثینګ، او په دې کې مختلف قومونه شامل دي. دا مونږ خو دې لپاره مونږ یو ترتیب جوړ کړی دی، ځکه چې کراوډ ډېر زیات او مونږ نشو کنټرول کولی. ټول قومونه چې په یو ځای باندې راشي نو هغه نشي بیا کنټرول کېدی. نو د دې لپاره اوس مونږ روان پروګرام داسې جوړ کړی چې هر یو قوم ته به مونږ یو ورځ ورکړی دی. انشاءالله د پیر نامه مونږ د انلیسټینګ دوباره شروع کړو او هر یو قوم به په خپل ورځ باندې راځي او دغه اندراج به کیږي.
د ویلو وړ ده چې تېره اونۍ د بدنظمۍ او الغو تلغو په وجه د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یا یونیسیار د رجستریشن دغه مرحله د دوه ورځو لپاره ځنډولې هم وه، د کوم د وجه چې بې کوره خلکو ته خوراکي توکي ترلاسه کولو او پنازه اخیستو کې ستونزو سره مخ وو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو ستاسو پام اوس یو بل راپور ته راګرځو. په پاکستان کې پېټرول 3 روپۍ، ډیزل 4.5 روپۍ او د خاورو تیل 5.5 روپۍ نور هم ګران شول. دا چې د دې ګرانۍ په اړه باندې عام اولس څه دریځ لري او د پاکستان د سیاسي ګوندونو څه دریځ دی، په دې اړه د سراج ظهیر دا راپورټ اورو.
د پاکستان د تیلو د نظم ادارې اوګرا لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی شوی دی، چې پکې پېټرول د لیټر په سر 8 روپۍ او 2 پیسې، ډیزل 4 روپۍ او 1 پیسې، د خاورو تیل 5 روپۍ یو کم 1.5 پیسې او سی این جی 11 روپۍ او 50 پیسې د کیلو په سر ګران کړی شوی ده. اولس او ټرانسپورټرانو د حکومت لخوا دا ګرانی رد کړې ده او وایي چې د تیلو نرخونو کې د زیاتوالي له کبله به د استعمال هر څیز ګران شي. یو تن امیر محمد چې اسلام آباد کی مزدوری کوي مشال ریډیو تا د دې گرانی په حق لا وویل
چې دا دغه سهار شي گرانی، دغه سره چې ګنده ډوډنګ گرانی، چینینګ گرانی، ټولار شي گرانی، کرین چې ګنده جانور آن چې ګنده دنګ گرانی.
یو بلتن هم وویل چې مزدوری نشته او حکومت ورس پورس د تیلو او بجلی په نرخونو کې زیاتواله کوي. د زیاته کړه
دماجی محمد رحیم نوم دی، دلته مزدوری کوم رانا مارکیټ کې، او مطلب دا چې تیل ګران شو نه دې سره پک خور شي ګران شو ډیلی ګران، مطلب دا چې دا ټول کار پتیلو باندې زنګ دارو مدار کولی کاری زنګ سره کو یو په زنګ کارونه روزګارونه نشته، بل په مطلب دا چې ګرانی راته وخت وخت راغی نو بس هم ګل مطلب دا چې
یو بل تن هم مشال ریډیو ته په دې باب لا صداسي وویل
نو تیل ګران شي د حکومت پالیسي ټول غلط دي، نو دې کې مست نه شوی مونږ باندې کې مزدور نشته، نو داسې روزګار نشته، نو ګیس لو شټینګ دې بجلی دې بلا مسلې دې کما کما یو بسړی 3 روپۍ ګران شوی دی، نو یوازې دغه شی سونه بلا شی زونه ګران شو، نو بس حکومت ګران کړل او عوامو نه بیوباسي عوامو
د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی د پاکستان سیاسي ګوندونو هم رد کړی دی او وایي چې حکومت له پکار دی چې د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالی په ځای نورې لارې ولټوي او دا زیاتوالی زر تر زر واپس واخلي. د مسلم لیگ نون رهنما اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته په دې باب لا وویل
عوامو باندې مکه د مهنګایي د بوج د لاسې راغی لا ماته ده او کدی فرض کړ دا مزید قیمتونه زیاتی، نو د دې بھرپور مخالفت کو او دا احتجاج با مونږ جاری ساتو تر سوچ د دې را قیمتونو کې اضافه چې دا واپس وانه غشته شي.
دا حکومت د اتحادی ګوند عوام نیشنل پارټي بشرا گوهر مشال ریډیو ته ویل چې مونږ اگر چې د حکومت برخه یو خو کله هم چې حکومت یو سیس ګران کړی نو مونږ د هغه خلاف आवाज پورته کړی دی. دی ویل
ډیر سخت الفاظ کې د دې مزمت کوم چې دا کم اوس انکریز دی، کال زما په خیال په پہلی باندې هم انکریز شو، اصلا خان پاسیدلی او اسمبلی کې او ویلو چې کله اوم دا پرایسز انکریز کیږي نو ضروری دی چې ټول پارتنرز کانفیډنس کې واخلي. دا دریم ځل دی چې دا هر میاشت تقریبا پہلی تا عوام ته یو داسې خبر راځي دی او بل دا دی چې په دې پیٹرولیم دغه کې دومره ډېر ټیکسز لیوی دي هغه اوم عوام نه راوباسل کیږي. دلته چې مونږ بارها ورته وو چې خرچې کمولو ضرورت دی هغه نه کیږي. حکومت کې مونږ ناست یو او په حکومت کې دنه خپل رول پلی کوو.
د ذکر وړ دا چې د نوټیفیکیشن تر مخه د سی این جی او تیلو نوي نرخونه د نن 2 اپریل نه عملي کړی شول. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو اوس ورځو بنو ته. په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یوه جلسه شوې ده. د دغې جلسې د تفصیل لپاره د خپل همکار دا راپورټ اورو.
نن په ضلع بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا یوه لویه عوامي جلسه وشوه چې پکې د بنو او خوشانه د بیلابیلو شعبو سره تعلق لرونکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خیبر پښتونخوا صوبایي صدر مختار خان یوسفزئی، جنوبی پښتونخوا سابقه سینیټر او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزی اطلاعاتو سیکرټر رضا محمد رضا، ارباب مجیب الرحمن خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر، د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن خیبر پښتونخوا صوبایي صدر حیدر مومن او نورو یو شمېر مشرانو جلسې ته ویناوې وکړې. مختار خان یوسفزئی جلسې ته په خپل خطاب کې وویل: رضا محمد رضا وای لچترالا تر بولانا دوی د یو پښتون او یو وطن خبره کوي.
د کار وطن خبره کو، د خپل قومي خیال خبره کو، د برابرۍ خبره کو. پښتون ما سر قومي برابر قومي او خپل وطن بدای مادي کی د وزیرستان د امن د ټول پښتون د امن د ټول افغان د امن دا خبره پښتون فامیلی او پارټیکي عزیزانو.
عوامی جلسے تا ویناوالو په دې خبره زور ورکو چې د برابرۍ او انصاف په بنیاد په پاکستان کې امن او استحکام راځي او په کار دی چې هر چا ته د برابرۍ په بنیاد باندې خپل حساب ورکړي شي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
د سهار په پاوکم 11 بجو
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تا تره
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. کوچیان د کابل لا تر پیښور پورې په د موسم د حالاتو د وجې نه ځي او راځي. چې کله په کابل کې یخنی وي نو دوی پیښور ته راځي او کله چې کابل کې بیا سپرلی خپلې غوټۍ وغوړي نو بیا دوی کابل ته ځي. دغسې د کوچیانو یو پړاو په لواړګي کې دی. زموږ همکار دوی له ورغلی دی او دوی نه د ژوند په اړه باندې پوښتنې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
د سپرلی موسم شروع کېدو سره سم د خیبر پښتونخوا بیلابیلو برخو کې میشته کوچیان بیرته افغانستان ته ستنیږي او هر ورځ د دوی یو شمیر کاروانونه د خیبر درې په لاره د تورخم په پوله باندې اوړي. د کوچیانو دغه کاروانونه اول په لواړګي کې پړاو کوي او څه وخت پس خپل منزل په لورې روان شي. د دغو کوچیانو یوه کورنۍ چې لوګر ولایت ته روانه ده د تاتاري غرونو په لمن کې خپل کډه اړولې ده او د خپل خیمو مخته اوخان ګډي بيزي او داسې نور څاروي هم درولې دي او خپل کارونو باندې بوختي. د دغې کورنۍ یو مشر حاجی د دغ د خپل کوچیاني ژوند په حق لباندې مشال ریډیو ته وای:
موږ دا ګډو لپاره زور لور چی شي واړي ټول مغل تیم پی آی دل تیم پی آی دل خدا ګرځو لورم زندگی کوم نه بول لور نه پټای لور دا چرګول مرګولی دا چرګ میږي بس لور کار مونږ نست دا څو تکلیف غو معلوم تکلیف د ته په کوچا یو څوک د پرګدی څوک د نه پرګدی پردی غرونه د دام سوالی غرونه مخ دې نه ته وسایوانه ته وایم اتلی یو ګدو مونږ څه وګړي خو ته لور ته دروغ نه سوال ځوان دا تیری دا څه ځوان دا ولا کوم خو ځوان دا خو مونږ باندې تیری
او د دغه کورنۍ یو ځوان ګل رحمان وای چې ژوند یې ډیر مشکل دی او په ځنی وختونو کې د باد او باران د لاسا د یو شمیر ستونزو سره هم مخ شي.
مې مونږ ځوان خو ډیر سخت ده دا غړي دي دا غړي ډیر سخت دي او دا کې دي کې مونږ د مجبورات شپې تیر کول ډیر سخت ورځي شپې ورځي کې تیرو کباد باران چیشی موږ دغه وخت کیسی زمو د خیمه ملنګی شي موږ دغه وخت کیسی وبره من راشي نو دایم خیمه مې د خپل لوی خیمره نه غوسی دغه وخت هم په موږ راځي نو نو څو کو د علای له تناش نو
او حاجی د دک سیاتوی چې د خپل خپلوانو په کومک تیر کال حج ته هم تلای وو نو موړی د خپل حج د سفر په حق لباندې وای
جاز یت لوځه جاز سور خطول یو رقم د وای راکړه دا ول د 10 زلم ټانس دیمه بس یی مازله مخنس کو دلل د اجازه سره لانګ ناس بیا غو وبره کړل او وبو می ته وچ کله خص بیا چې جا سو خو د سی پټی را باندې را واړه ول مول مال د بو اسمان ورو د سکړه چا غد ما د ما جما څه کڅ نو وای هغه دوه د اوري د اسمان کده سکړه پاکی د خدای کو ورته واره د دان مو کلور قسمت غواړي الله شکه الله ما د الله ته سوال ک چې مؤمن بسمان خدای دی غنی کی خدای دی ورته راول خدای د عمل پر راک
او د کوچیانو دغه کورنۍ یو بل مشر نواب خان د کوچیانو د پخوانی ژوند او خپل دودونو په حق لوای
د کوچیانو خو ته په خو ودونه د شیو او ډولونه به خځه به جګړې درې سړی په بل جګړې درې او دوه وخت به ډوډۍ ورکوله یا سار بهګه به ډوډۍ ورکوله او خره ته غوډي به ورسره ورکول او شوکانه ودونه به ډولونه به کیو او وسغه سی وخت نسته یه خودل تا دا تنظیمونه دی گرده ورده سر جوده سوی دی او خلق من خبر سو مخت خلق نخبر و خوشحالتی ها که زیاد و بس مغمر خوشحالتی ها نسته
او نموڑه ده خپلو ارمانونو پاڑه بانده صدا سوایی
دا خواهش دلرم چه زده ما تا خدای پاک دومره واسه را کرده و چه پولو بانه می سبا کوی علی وی او لدی گرده نه خدای پا خیر سر خلاص کرده و دو نمری یا یون مرز مکه می پیدا کرده وی او ما پا دیشو ما شمانو من سکول وی علی وی سباک می پی وی علی وی او زده پا دی من دیر خوش آره کردم
دغه کوچیان وایي چې کچارواکی ورته پاملرنه وکړي نو د دوی په ژوند کې به مثبت بدلون راشي.
تاسو ستونزې
زه تا کال جونې سږی داخلي ورکو
خلک چې دی به روزدار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګ نه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غزواب غواړو ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
او د ګوستوندو سرکار هر اونې تاسو د پاره وړاندې کوو او تاسو د ستوندو پاړه د سرکار نه بیانونه پکې او د سرکار دریس پکې اخلو ورته د خبرونه بلې او راپورته د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر د برتانیا چاپ ډلې ډیلی ټلیګراف رسپانې ته ویلي ک چې لویدی د افغانستان تر وخت مخکې پریږدي نو القاعده شبکه به دا توان ولري چې دلته خپل حضور زیات کړي او دا ځل نه یوازې امریکا بلکې لویدی ست هم غواخ پیخړي. نور تفصيل د صالح محمد صالح په دې راپورټ کې.
په داسې حال کې چې امریکا د ته تیارې نیسي څو راتلونکي میلادي کال خپل اکثریت محرف ځواکونه له افغانستان څخه وباسي، په کابل کې د دغه هیواد سفیر راین کروکر خبرداری ورکړ چې تر وخت مخکې به د ځواکونو ایستل خطرناک نتایج ولري. دوی ویل که چېرې موږ پریکړه وکړه چې نور نو ستړیو، القاعده شبکه به بیرته راستنه سي. د کروکر په باور القاعده شبکه لا هم په افغانستان کې حضور لري. که چېرې لویدیز پریکړه کوي چې د افغانستان لس کلنه جګړه ډیره اوږده سوې ده، القاعده به بیرته راستنه سي او دا ځل به نیویارک یا واشنگتن نه بلکې کوم ستر لویدیز ښار په نښه کړي. ډیلی ټلیګراف رسپانه زیاتوي د ناټو چارواکي په دې باور دي چې د القاعده شبکې تر سلو زیات جنګیالي افغانستان ته ستانه سوي او تر ډیره په کونړ او نورستان ولایتونو کې ځای پر ځای سوي دي. دغه ولایتونه له پاکستان سره پر پوله پراته دي. که چیرې وضعیت بدلیږي، په سلګونو تنه نور چې په پاکستان کې دي هغوی به هم افغانستان ته مخه کړي. خو په کابل کې میشت د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وویل دا مهال افغان او بهرني ځواکونه په ګډه د وسلوالو ډلو مخنیوی نسي کولی. له افغانستان څخه د ناټو او امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده ډله وکولی سي په اسانۍ سره په افغانستان کې خپل فعالیت او حضور زیات کړي.
دا خو بیا خپل واضح خبره ده چې هټه دې بن لادن ښه نه ویلي چې نهه کاله کېږي موږ په پاکستان کې یو. تاسو په دې باندې ده چې دا سفیر یو څه وایي، قومندان عمومي بل څه وایي، او هلته وزیر دفاع دا بل څه وایي. که چېرته د افغان د خارجي قوتونه له وخته د مخې حتی په وخت که د افغانستان روزی تروسه د افغانستان جګړه پای ته نه رسیدلې، القاعده کاملا نه ده ځخل سوی، کومه د سولې رسنایي هم په وجود کې نه لري، او خپل دوی هم وایي چې ملا عمر او د ده ګروپ د انتظار د دې لري خارجیان ویلي چې بیا دوی د کابل حکومت ته سقوط ورکړه.
په کابل کې د امریکا سفیر د 28 کلن کروکر چې مخکې په عراق کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وویل که پرمختګونه سوي هم وي افغانستان لا هم راتلونکي کلونه د لویدیځ ملاتړ او مرستو ته اړتیا لري. د فرانسې په تولوز ښار کې القاعده ډلې څخه په الهام د یوه وسلوال لخوا د څو کسانو د وژنې په تعقیب د بریتانیا چارواکو وویل دغه ډله د لندن د المپیک په ګډون پر نورو لویدیځو اهدافو د یو لړ بریدونو لپاره پلانونه جوړوي. رایان کروکر تیر کال په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه او ټاکل سو. په خپل سرګندونه کې ویل القاعده شبکه له شاتک سره سره د یو قوي ګواښ په توګه پاتې ده. هغه زیات تکړه موږ د دوی ځینې کسان وژلي خو دې ډلې ته ژمن کسان لا هم پاتې دي. په 2000 لومړي میلادي کال کې پر امریکا په بریدونو کې القاعده شبکې لاس درلود. د دې ډلې مشر اسامه بن لادن تیر میلادي کال د پاکستان د مرکز اسلام آباد په پوځي ساحه ایبټ آباد کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو.
تاترا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. دا مهال د ترکی په استنبول ښار کې د شام د ولس د ملګرو په نامه یو غونډه روانه ده چې پکې د شپېتو هیوادونو چارواکي ګډون کوي. تمه څرګندېږي چې په دې غونډه کې به د شام په حکومت زور راوړل شي چې په خپل ولس تشدد ودروي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپورټ درته زموږ همکار اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د شپېته هیوادونو چارواکي نن د اتوار په ورځ د ترکی په استنبول ښار کې د سوریایي اولس د ملګرو په نامه یو کانفرنس کې راټول شوي. تمه څرګندېږي په دې غونډه کې به په هغه لارو چارو خبرې وشي چې له مخې یې د بشار الاسد په حکومت فشار زیات کړل شي. د غونډې یوه ورځ وړاندې په شام کې د اپوزیشن د قومي کونسل مشر برهان ګیلیون غوښتنه وکړه چې له دوی کسانو ته دې وسله ورکړل شي. نوموړی وایي ټوله نړۍ په دې متفق ده چې د اسد رژیم نور ډېر مخ په وړاندې نشي تللی او ممکن هم نه ده. په دې غرض چې د شام اولس قتل عام بند کړل شي موږ له استنبول غونډې څخه د زړور موقف او کوټلي ګامونو پورته کولو تمه لرو. د اپیل په داسې وخت مخې ته راغلی چې حکومت د اپوزیشن پر ضد د ګټې اعلان کړې. د شام د بهنو چارو وزارت ویاند جهاد مقدسی ویلي ریاست د دوی په کنټرول کې راغلی او د ثبات پر ځای کولو باندې یې کار پیل کړی. نوموړي زیاته کړه حکومت به تر هغې له اولسي آبادۍ څخه ټینکونه ونه باسي تر څو چې ژوند معمول ته نوي راغلی. شام حکومت د ملګرو ملتونو او د عرب لیګ د ګډ نماینده کوفی انان هغه پلان منلی چې له مخې به یې شام حکومت د خرڅګالۍ په توګه خپل پوځ او ټینکونه له اولسي ځایونو څخه وباسي. خو د اپوزیشن مشر برهان له بشار الاسد ډېره تمه نه لري چې داسې به وکړي. نوموړی وایي موږ د انان د پلان داسې هرکلی کوو لکه څنګه مو چې د عرب لیګ د پلان کړی وو، خو البته موږ بې له څه شکه دا وایو چې د تیر په څیر دا پلان به هم عملي نشي.
بشار الاسد ولا للنظام السوري اي مصداقيه في الدخول في اي عمليه سياسيه لانهم عودونا على الكذب والرياء هذا كله معروف.
د سعودي عرب په سر خار ریاس کې د شام پاړه غونډه کې سپینیمانی او عرب هیوادونو کوفی انان ته ویلی وو کچری په شام کې د هغه د امن پلان له کامیابۍ سره مخامخ نشو نو شام حکومت ته دې د ډزبندۍ لپاره یو خاص نیټه ورکړي. په عین حال کې په شام کې د تشدد لړۍ روانه ده. د بشري حقوقو کارکونکي وایي پرون د خالی پورز هم 25 کسان وژل شوي دي چې زیاتره پکې په ادلیب، درا او هومس ښارونو کې وژل شوي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو د مشال ریډیو دا ټول خبرونه تاسو د پاره دی او تاسو هم کولای شئ چې موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ چې دا خبرونه موږ نورې سمره خوله کولای شو. وخت سلو پنځه نیمه بجې کیدونکې دي او بشیرګواخ سټوډیو ته راغلي دي. راځي چې د خبرونو لنډیستې وورو.
په اورګزای ایجنسی کې د پاکستانی ځواکونو وسلواله ترمنځ په نښتو کې وو وسلوال وجل شوی او دوه پوځیان ټپي شوي دي. د افغانستان په روزګان ولایت کې په یوه بمی چاودنه کې د یوې سیمه ییزې شورا دوه غړي او یو پولیس افسر وژل شوي دي. د افغانستان د سولې ادارې شورا یو غړی وایي امریکا له ګوانتنامو څخه طالب مشران خوشې کوي خو دا باوري کول غواړي چې دوی به بیا یغیتوب ته نه مخه کوي. په یمن کې د القاعده سره تړلو وسلوالو ولس پوځیان وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا شام ولسمشر د عرب لیګ او ملګرو ملتونو د استازي سره د سولې په صلاح شوي پلان د عملي کولو وعده ماتی کړي دي. او امریکا وایي ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه په دې صلاح شوي دي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو یو نوی پړاو ته کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د بشیر غاخ نه اوریدو. اوس ورجو چې د پاکستان د کورونو رسپانو په ځنې اداریو کې سراغلي دي. د دې موضوعات سدي دغه ادارې زموږ همکار سراج زهیر لوستي دي او تاسو د پاره دا رپورت برابر کړی.
نن د پاکستان مقامی د انګریزي اردو جو بورسپانو، ایکسپریس، جنگ، آج، ایکسپریس ٹریبیون او دی نیوز پر سرخو کې د تیلو په بیو کې د زیاتوالي خبرونه راغستې دي. رسپانو وایي چې د ټول پاکستان ولس د تیلو نرخونه رد کړي دي او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دا بیې دې واپس واغستې شي. اوس یو نظر د مقامی رسپانو په اداریو باندې. جنگ رسپانو خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان سپریم کورټ رینټل پاور منصوبې یا د کرایې بجلیګري د درغلو ډکی او ناقانونه زولی دی او د بجلی د دې کمپنو معاملې نیټ د لیګل وروستو د پخوانی د اوبو او بجلی وفاقي وزیر په شمول زین نور وفاقي وزیرانو، سیګریټیانو او د نور چارواکو په ضد د فوجداري د مقدمې درج کول حکم ورکړی دی. ادارې وایي چې سپریم کورټ د درغلو خلاف یو مهم کردار لوبوي او چرته چې هم داسې قسمه معاملې ویني نو سپریم کورټ پرې نوټس اخلي. ادارې وایي چې وخت راغلی دی چې د سپریم کورټ پر رنګ نه یوازې نه بلکې نور ادارې هم د درغلو ختمول لپاره خپل کردار لوبوي. ایکسپریس رسپانه هم خپل ادارې کې لیکي چې دې لړګي د سپریم کورټ ګام د ستاینې وړ دی ځکه چې دا رنګ به نه یوازې د بجلی محکمه د درغلو نه پاک شي بلکې د بجلی په بحران باندې به هم قابو وموندي شي. ادارې مخکې لیکي چې اوس ضرورت دې خبرې دی چې سپریم کورټ حکم ورکړی دی په هغه زر تر زره عمل وکړي شي چې دا رنګ د انتظامی او عدلي ترمنځ مسله را پیدا نشي. مشرق رسپانه خپل ادارې کې د فاټا میډیکل کالج په اړه لیک کړی دی او وایي چې تیر ورځ شمالي وزیرستان کې د وزیر او داول قبایلو د سپینروبو یو جرګه وشو چې پکې د فاټا میډیکل کالج د وزیرستان نه باجوړ ته دړو سخت مخالفت وشو. ادارې زیاتوي چې دغه مشرانو ویناوه چې کده دوی خبره اونه منلې شو نو دوی به اول د پیښور اړخته او بیا د اسلام آباد پارلیمان ودانې اړخته مارچ کوي او د پریکړې په ضد به په احتجاج لاس پوري کوي. ادارې اخرې وایي چې د شمالي وزیرستان د خلکو لخوا میډیکل کالج د پاره ویډیاز مکه ورکول د دې خبرې ثبوت دی چې دوی دې کې سنجیده دي نو اوس باید دا معاملہ خیر پای ته ورسولې شي او د کالج په جوړښت اتفاق راوستي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ورځپاڼه د ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه خبر په خبرګون کې چې اسامه بن لادن د شاوخوا یوې لسیزې په اوږدو کې په پاکستان کې پر پنځو ځایونو ژوند کړی و ویلي چې دوی داسې هیڅ ثبوت نه دی ویندلی چې ګواکې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره اسامه بن لادن یوه مرستندویه شبکه درلوده. ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند مارک ټونر له خولې لیکي چې دوی د تیر کال د مئی پر دویمه نیټه د اسامه بن لادن تر وژل کېدو سمدستي وروسته له پاکستاني چارواکو همدغه پوښتنه کړې وه چې آیا د اسامه بن لادن د مرستې لپاره کومه شبکه وه او کنه. خو د مارک ټونر په وینا دوی په دې اړه د پاکستاني چارواکو لخوا هیڅ داسې معلومات نه دي ترلاسه کړي چې ګواکې اسامه بن لادن په پاکستان کې د ژوند کولو لپاره کومه مرستندوی شبکه درلوده. ورسپانه زیاتوي د دې پښتنې په جواب کې چې د دوی په فکر پاکستان امریکا ته دروغ ویلي او کڅنګه. مارک ټونر ویلي د فکر نه کوي ځکه چې دوی داسې څه نه دي ترلاسه کړي چې په پاکستان کې د اوسېدو پر وخت د اوسامه د مرستې پر لور اشاره وکړي. مارک ټونر د دې پښتنې په جواب کې لڅو ویلو ډډه کړې ده چې د جمعې په ورځ د بې پیلوټ الوتکې برید پاکستان ته دا یو پیغام و کڅنګه چې له امریکا سره د اړیکو ته د بیا کتنې بهیر ګړندی کړي. بل پلو د فرانسوي خبري ایجنټس په یو ریپورت کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک هغه خبري راخستې دي چې وایي د پاکستان پر پارلمان د برید مخنی ولسوي ده. رحمان ملک ویلي چې د پاکستان پر پارلمان هغه وخت د برید تابع شوی و چې کله ولسمشر آصف علي زرداري د مارچ پر 18 نیټه د پارلمان غړي غونډې ته وینا کوله. رحمان ملک زیاته کړی دا چې د دې برید په تور کې یو مشکوک کس او د مالیه د وزارت یو چارواکی هم نیول شوی دی. د فرانسې خبری اجانس لیکي چې تیر کال هم پولیسو د اسلام آباد په خوا کې پر یو کور د چاپی وهلو په ترڅ کې په پراخه پیمانه وسلې او چاودونکي توکي نیولي وو. د اجانس په لیکنه اسلامي سخت دریځو له هغه وروسته تر 4900 زیات کسان وژلي دي چې پولیسو د 2001 کال په جولای کې په اسلام آباد کې د سخت دریځو پر یو جماعت چاپه وهله.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په نیویورک ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن غوښتل له خلیج عربي هیوادونو سره د همکارۍ په باب له خبرې اترې وکړي. د متحده عرب اماراتو لخوا د یوې ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي دفتر یې د بندولو فیصله مخې ته راغلی. په وروستو کې هم د دغه ادارې نېشنل ډیموکراټیک انسټیټیوټ په اړه په مصر کې اندېښنې راپورته شوې. په دې اړه نور تفصیل د ملیحه امیرزاده نورو.
په نیویورک ټایمز رسپانه کې سټیون لیمایټس لیکي د خالی په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن چې د خلیج فارس عربي هیوادونو سره د امنیتی تعلقات ښه کولو لپاره کوششونه کول د متحده عرب اماراتو یوې حیرانوونکې فیصلې سره مخامخ شوه. متحده عرب امارات غواړي په خپله سیمه کې یو امریکایي ډله چې جمهوریت پر مخ پوسی دفتر یې بند کړي. د لیکوال په خبره تر اوسه متحده عرب اماراتو په ولسی کچه د ادارې نېشنل ډیموکراټیک انسټیټیوټ پر ضد د خپلې فیصلې وضاحت نه دی کړی چې په اړه په وروستیو کې په مصر کې د بهرنی مداخلې اندېښنې وې او پرې عدالتي کاروایی روانه وه. په مقاله کې لیکل شوی د مصر په مقابله کې د متحده عرب اماراتو لخوا دغه ګام هغه عمره حیرانوونکی نه و، خو پر دې پارونکي و چې هیلری کلینټن د یو ای ای او د خلیجی شورا نورو غړو سره د خبرو اترو لپاره تللی وه. سټیون لیمایټس لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خالی پورس په یو ای ای کې د نېشنل ډیموکراټیک انسټیټیوټ د کار دفاع وکړه. د متحده عرب اماراتو ترڅنګ په دغه ډله کې سعودي عرب، کویت، بحرین، قطر او عمان شامل دي. د لیکوال په خبره هیلری کلینټن ویلي د دوی اتحادیه به داسې موقع پیدا کوي چې په بیلابیلو برخو کې همکاري وشي او د ورپېښو چیلنجونو لکه ترهګري، اټمي خورېدنې او د نقل یا د پایرسي مقابله وشي. په مصر کې هغې د امریکایي غیر سرکاري ادارو په دفاع کې خبرې وکړې چې کله ترې د خبری کانفرنس پر مهال د یاد ادارې دفتر د بندېدلو په اړه پوښتنه وشوه، نو ویل چې په دې ورته افسوس دی او دا چې د کانفرنس پر مهال یې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره دغه مسله څېړلې ده. امریکا د خلیج شپږ واړو هیوادونو سره نږدې پوځي تعلقات لري، خو انتظامیه د یوې متحدې پوځي ستراتیژي هیله کوي چې مقصد یې د ایران لخوا د کومې حملې په لړ کې مقابله کول دي. لیکوال لیکي د نېشنل ډیموکراټیک انسټیټیوټ ښاغلی کیمبل وای دغه په دوبۍ کې تقریبا د 10 کالو راهیسې کار کولو. د شورو پورس هغه وویل انتظامیه د دفتر دوره کړي او زیاته کړه چې لایسنس یې منسوخ شوی، خو وینه ویل چې ولې. د نوموړي په خبره یادې شوې ادارې د قطر او کویت په ګډون په نورو هیوادونو کې د پروګرامونو په ملاتړ کې کار کړي چې ډېر پکې د ښځو د پرمختګ لپاره و. نوموړي ویل دا ورته نه ده معلومه دا آیا د مصر په شان یو ګام دی، خو زیاته کړه چې پرې ډېر خوشی نه دی.
زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی او سکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه تلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
اوریدونکو اوس ورجو خیبر پختونخوا ته د خیبر پختونخوا د جمال ګړای په دغه سیمه کې د بودا د زمانی د زینو په لاره باندې د خپل همکار دا رپورټ ورو.
صوبائی حکومت ضلع مردان په جمال گڑی سیمه کې د بدھ مت زمانی لرغونی آثار د نور هم سرګندولو لپاره د کنست کارونه پیل کړي او هم د دې آثارو د حفاظت لپاره سکیورټی هم مقرره کړې ده. د جمال گڑی د غرب په سوکه لرغونی آثار ډیر ښایسته دي او د بام نه چې کله لاندې د مردان او د نورو سیمو وړخت وکتل شي نو ټوله سیمه په فصلونو شناخ کاریږي. یو سیلګری حبیب الله چې د سواد د سیمې راغلی وی ویل چې دې ځای ته د راتګ لپاره د یوې مدیر هیڅ هغه تابع کړی و او هغه به بیا هم راځي.
دا بس اسی دا زګون کوم رښوې دا ډېر زبردست زیات دی ډېر انتي خپل زګون دی دا فارسی راول ځان سره دا خپل کړي دوی ساتل کی وو نور کسان سره راول بالکل ډېر یخ عوام چې دی خمد رسو موسم ډېر خپل موسم دی اکبر لاندې کده ګرمې ډېر ځل شوی ور سړې روخ جنګ موسم بیا واپس بدل شي چین شوا بګی چلی
یو بل سیلګری یاسین خان دا هغه ټولو سہولتونو د نشوالي پاړه وویل کوم چې د جمال ګړی آثار او د کتو لپاره د راتلونکو سلیانانو ته نه دی ورکړل شوی
زبردست زګیری چې لکه نورم ولا اهمیت ورکیو سہولتونه به سی وا کې لکه چې دلته کې لکه دو بو شو د سی لکه نورم د خوراک ساک ته پر تنظیم سړک مړک ته فارا د دې شزونو بندوبست ولوګینو خوي
آرکیالوجیست یعنی ماهر آثار قدیمه کاشف حیات اویل د صوبای حکومت له اړخه په دې لرغونی آثارو د کنست کار روان دي او هغه نخې به هم سرګندول شي کوم چې د خاورو لاندې
سیکورٹی آفیسر محتمم پوینا ہوئی لئی دو سیلانیانو نا دو ٹکٹ اخستو ڈیوٹی ہم لگا ولی دا
جی مخ کے حالات خراب ہو زیات ویزیٹر بدل تا نہ رات لے زکہ زمون دل کے لگ دغری کنا جناب او سو حالات ہم صحیح شوی دی اس تکلیف نشتا او داغے پر نسبت د مخ کے بہ نسبت پر خ ویزیٹر راضی پارنرز راضی
دی کنزرویشن ڈپارٹمنٹ ہزارہ یونیورسٹی پروفیسر زین الوہاب ہم دو کنست د پارا انچارج مقرر شوی دے ہغه دو جمال گڑی دو آثار او تاریخی پس منظر دا سے بیان کو
کلا اشوکا چ بودھزم قبول کو کلنگا نروستا پ 261 بی سی کی نو اغدل تراغه او مختلف زے کی سٹوپا جوڑ کے دلتا نیر نزدی چ دنو دا چنک ڈو ڈیرے سٹوپا دا نو چنک ڈیرے وی گلیزنگ سٹوپا نو مطلب دا چ دیتا وائٹ ایلیفنٹ ٹیمپل منگوایو
دا محکمے دو چارواکو پوینا د پاکستان په اساسي قانون کې د اتلسم بدلون ورسته د داسې آثار او اختیار د وفاق نه صوبې ته راغله او هغوی به کوشش کوي چې د ګندارا آرت نمونه بیا سرګند کړي ځکه چې دا د هغوی د تاریخ حصہ هم ده او ګټه هم
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پښتو متل له وی خپل لاس ګول لاسه د افغانستان د خوست ولایت اوسیدونکو په خپل پیسو د فوتبال د لوبې لپاره په خپل یو میدان جوړ کړی دی دا لوبغالی د کندیو کلی ځوانانو جوړ کړی دی او شوخوا یو نیم میلیون افغانۍ لګښت پر غلې دی لوبغالی وای په خو به چې دوی لوبه کول نو لبیا لبیل ستوند سره مخامخ ول نو د کدی ته اړ شول چې یو لوبغالی جوړ کړي د نکیب الله متنوال نه نور تفصیل اورو
د افغانستان په خوست ولایت کې د کندی یو کلی ځوانانو په خپل شخصي لګښت او د سیمې د خلکو په مالی مرسته د فوتبال لوبې یو لوبغالی یا سټډیوم جوړ کړ په دې سټډیوم چې په شل جریبه ځمکه کې جوړ شوی نږدې یو نیم میلیون افغانۍ لګښت شوی د خوست د کندی یو کلی د فوتبال لوبډلې یو لوبغالی وایي چې دوی پخوا هم د فوتبال لوبه کوله خو د لوبې پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ وو او پریکړه یې وکړه چې د مشرانو څخه د ځمکې او د سیمې د خلکو څخه د پیسو مرسته وغواړي تر څو یو ښه لوبغالی ولري
یو ورزشکار یم دا دی وړاندې چې موږ دغه یو لوبغالی نه درلودو میدان مو درلودو نو دغه د میدان خوا او شا کورنو به د کلب کې رډي او شاټ وهلو نو هغه فوټبال بیا تلو هغه کورو کې بلګې دو بیا په ځمکو کې لګې دو نو دی به موږ ته کیسه کیسه ستونزې را وړولې او نو په دې د کندو ځوانان سره سلا شول چې باید موږ دې څخه خطا تا وکړو او په دې کې سید احمد شاه رحمن ټول ځوانان را غونډ کړل او مشرانو ته مارځ کړو مشرانو موږ ته دغه ځمکه را کړه
د کندو د فوټبال ټیم یا لوبډلې مشر سید احمد شاه رحماني وایي چې دوی لومړی د ځوانانو او ورسته د کلي له نورو اوسیدونکو د مرستې غوښتنه وکړه چې په دې ډول دوی ته یو نیم میلیون افغانۍ ټولې او حتی ځینو غریبو خلکو د خپل وس رسم د لسو او شلو روپیو په ورکړې هم په دې کار کې ونډه واخیسته نوموړی زیاتوي چې د دوی موخه لوبې او نشو ته مخه ویل دي خو غوښتنه کوي چې د دې سټډیوم یا لوبغالي کار بشپړ شوی نه دی او د المپیک امریت مرستې ته هم پکې اړتیا ده چې د نورو لوبو لپاره ورته ځایونه برابر کړي
چې د موږ وړي کا نسل د وړي کې ځوانان په آینده کې په 400 اپینو په ډرو په نشي توکو نه ارمان شي په فوتبال لپاره میدان جوړ کړو ټول ځوانانو موږ په دانه اتفاق اتحاد وکړو بل دا کې موږ ډېر پروګرامونه لرو د فوتبال میدان ته موږ د کرکټ ته د تکواندو کوم فوټ لپاره موږ څو کوټې چولې دي چې بعد پته شوې دي موږ سره ډېر ډېر نور پروګرامونه په دې کې شته چې نور کورنا په مخه بوزو دي د لاغښت د عدد کوم او ټول ځوانانو په کړه دا تقریبا داسې 15 لک افغانۍ په دانه لګیدلې چې یا پر شو نه د نیمګړتیا لري
د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګ ځوانانو ته د دې کار مبارکي ویل او ژمنه یې وکړه چې د خپل وسر سم به دوی سره مرسته کوي چې د لوبغالی ښکلی او بشپړ شي.
د دې ځوانانو نه مننه کوو چې دوی زه چې تیر په روژې کې راغلم دلته ډیره سخته ګرمي وه او د سهار مو لیدل ډیره خراب وه او دوی چور دیولي ته وله. د ځوانانو مې لیدل ټول په خاټو او شګو او چالو سونه تڼو کې وو. نو ما وایو چې انشاءالله تعالی دغه ځوانان دي چې د دې خلکو سره مینه لري، د ولس سره لري، د خپلو د کلي سره لري. دغه افتخار چې تاسو کړی دغه میدان چې تاسو جوړ کړی د دې مبارکي مونږه عموما خوست ولایت مقام ته همدارنګ د کونډیو هر سپینګیری ته هر مشر ته هر کورنۍ ته مونږه هر ځوان ته دغه مبارکي ایو. مونږ به انشاءالله تعالی په دې وخت باندې چې مونږه اساسي دې هغه چې د مصرف ډیر زیات دی چې دې لپاره برمو ضرور دی. مخکې مو هم ورته ویلي وو او برمو به مونږ انشاءالله تعالی دې لپاره چې په کوم رقم کېږي ولایت مقام هم په جریان کوو. اول باید په کونډۍ کې دغه پلی شي چې تر څو د کونډۍ ځوانان د خپل میدان لپاره استفادات نه وکړي.
دا یادونه ده چې څو میاشتې وړاندې د خوست په مرکز کې د څه د پاسه یو میلیون ډالرو په لګښت د فوټبال لوبې یو لوبغالی جوړ شو، خو د خوست ځوانان په خوست کې د کرکټ لوبې لپاره هم د یو معیاري لوبغالی د جوړېدو غوښتنه کوي چې په خبرې څو څو ځله د چارواکو لخوا ورسره ژمنه هم شوي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده، لکه څنګه د خوست ځوانان د لوبو د وجنا د صحتمند سرگرمیانو کې برخه اخلي، دغسې د سوات ځوانان هم. په سوات کې د باډي بلډینګ سالانه مقابلې سرته ورسېدې او په دغو مقابلو کې لومړی ځای پېښور، دویم ځای سوات او دریم ځای مردان ترلاسه کړو. په دې موضوع د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا رپورټ راستولی.
سوات بینګور کې د خیبر پښتونخوا لوبو کال 2011 او 12 په لړ کې د باډي بلډینګ یعنی تنسازي فائنل مقابله سرته ورسېدې. دغه مقابله کې د ټولو صوبې نه یو کم 50 لوبغاړو برخه اغستو چې پکې ړومبه پوزیشن پیښور، دویم سوات او دریم مردان لوبغاړو ترلاسه کړو. په مقابله کې ټول لپاره یو شمېر زلمی خپل کور حال ته راجم شو او دغه خوندوري مقابله وکړلې. مقابله کې ړومبه پوزیشن اغستون کې د پیښور مقصود خان ویل چې دوی په دې انعام ډیر خوشاله دي.
جی ډیر خوشاله یم، زما دا خیال نه و چې دغه مستر سواد شوم، بس زما خو خپل کلاس لایغو چې کلاس وین کوم بردام ډیر او بس په دې غشوم چې بیا مستر سواد شوم، زه ډیر خوشاله یم په دې کې.
د سوات ټیم ګټون کې لوبغاړې پواد خان وای چې سوات کې داسې هلې ځلې د سیمې او ظلمو لپاره ډېری ګټورې دي او دوی غوښتنه کوي چې دغه لړۍ دې جاری وساتل شي.
مونږ خو ډېر خوشاله یو، نن مونږ غواړو سوات پورم نظر مونږ دغه کو چې تاسو راشه ان شاء الله تعالی. را روان وخت دلته کې کرکټ مقابله او د فوټبال مقابله کم د هکې کم مقابله چې دی هغه دلته کې وکړي، ځکه چې دلته کې وسهاله ډېر ښه شي دي په ټول ملک کې کم حالات دي. زه دا وایم چې دلته کې ټول نه خاله چې نن سبا سواد کې دي.
د سواد جیم اسوسییشن مشر فرمان علي خان وای چې هر قسمه لوبې د زلمو لپاره ګټورې وي او څنګه چې د دې لوبو ناره ده د لوبو میدانونه آباد کړي او هسپتالونه شار کړي په دغه دې عمل وکړي شي.
د دې مقابلې د وجې نه زموږ د سواد نوي کول ته د باډي بلډینګ ته پراتلو کې په جیم اټن ټولو کې ډېر زیاته وده ملو شو او دغه شن بدغه دماغ چې دی هغه په پوزېټیو ډیر چې دی هغه کې لګي مصرف به کیږي، استعمال به راځي او دغه شان د دهشتګردۍ او د نشاورۍ وغیرہ وغیرہ د دینه باندې کل 100% چې ما یقین دی بچ.
د خیبر پښتونخوا لوبو محکمې جنرال سیکرټر تاریخ پرویز بټ چې دغه لوبو مشر میلمو وایي چې سواد کې د دې لوبو کولو مقصد امن پیغام نړۍ ته ورکول دي.
امن په حواله کې ټول نه زیات چې کم کاونټ کوي هغه د سپورټس. مونږ په سپورټس په ذریعہ کې ټول دنیا ته دا پیغام ورکو چې سپورټس خلک انتهایی پرامن اور زمونږ چې څنګه دا سواد او دا پاکستان داسې خلک دي دا ټول سپورټس لوینګ دي اور همیشه سپورټس سره مینا کړی دی او دهشتګردی سره نه زمونږ تعلق دی او نه مونږ د دې فیور کوو اور ان شاء الله همیشه پاکستان کې امن راوستو مونږ انتهایی کوشش وکړو.
د مقابلو په اخر کې د پیښور، کوهاټ، بنو، ایبټ آباد، ډی آی خان او مردان سیمو څخه راغلي لوبغاړو ته هم انعامات ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د اپریل رومبنه نیټه ده، او د اپریل رومبنه نیټه په لویدیځ او په امریکا کې خلک د تیر وستنې یا د دروغو په نوم یو ورځ نمانځي. په دې ورځ نږدې دوستان یو بل ته دروغ وایي، چلونه ورسره کوي، او ځینې وخت یې له سخت تشویش سره هم مخامخوي. د تیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې هم یو شمېر ځوانان په دې ورځ خپل ملګري تیر باسي، خو ګڼ شمېر ځوانان بیا دا عمل ښه نه ګڼي. د اپریل فول پاړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له ځینو ځوانانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی.
د اپریل لومړۍ نیټه په غربي او اروپایي ټولنو کې د درواغو په ویلو سره نمانځل کیږي. په دې ورځ نږدې او صمیمي دوستان یو بل ته د ټلیفونونو او میسجونو له لارې داسې درواغ وایي چې اورېده یې بنده ته سخت ذهني ټکان ورکوي. له اروپایي ټولنو پرته په شرقي ټولنه کې هم یو شمېر هیوادونو کې د اپریل لومړۍ ورځ خلک په درواغو نمانځي. خو د تیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې هم یو شمېر هغه ځوانان چې په بهرنیو هیوادونو کې پاتې شوي او یا هم په وطن کې دننه د بهرنیو موسسو سره په کار بوختي خپلو دوستانو سره اپریل پول کوي. خو په ننګرهار کې یو شمېر ځوانان وایي چې افغاني ټولنه له اپریل پول سره نابلده ده، باید چې له دې عمل څخه ډډه وکړی شي. د عبدالهادي دریس په نوم یو تن وایي چې کورنۍ یې څو کاله وړاندې دوستانو د ده په اړه اندېښمنه کړې وه.
څو کاله وړاندې زما ځینې دوستانې زه هغه وخت په کور کې موجود نه وم. دوستانو هسې د ټوکې نه ویلي وو چې د ټکر کړی او خپه یې ماته شوې ده. نو له هغې څخه زما کورنۍ هم خبره شوې او پوره شخصا زما سره ټلیفون نه و. کور ته چې کله لاړم نو زما د مور په سترګو کې مخکې ټوله کورنۍ په تشویش کوي. دا یو ډېره غټه ستونزه وه، زه په خپله هغه له دوستانو څخه بیا ډېر خفه وم. نو دا هغه یو مثال ده چې زما ټوله کورنۍ د یو ورځ لپاره په بشپړ ډول باندې په تشویش کې وه. زموږ په ټولنه کې باید له دغه سیرې وجونو څخه موږ ځان په ډډه کې وساتو.
یو بل تن وایي چې تیر کال یې ورسره دوستانو اپریل پول کړی و.
زما نوم صادق والا صادق، په جلال آباد ښار اوسېدونکی. تیر کال زما یو ملګری ډېر کلک ملګری مې و، دوست و، هغه راته یو ملګري ټکر کړی، راته وښوده ویل چې ستامې ته دی او عاجل واټ کې دی، ځان ور ورسوه. زه په خپله ډېر تیور شوم او رکشا مې ونیوله او لاړم، خو چې ومې لیده هېڅ هم نه و. بیا وروسته راته خبر راغی چې دا یو دروغ و، د اپریل پول په نوم باندې، د اپریل لومړۍ ورځ وه. نو تاسو همداسې یو ټوکه وکړه، دا ډېر
د امرولا روان په نوم یو بل تن وایي چې د پردیو دودونو د خپلولو په ځای باید خپل دودونه په نورو ومنو.
موږ هر وخت کې همداسې شوي یو چې د خلکو دودونه هم ډېر زر په ځان باندې عملي کړي دي. زما د ټولو افغانانو وروڼه دا هیله ده چې کوم چې زموږ دودونه دي، کوم چې زموږ ورځې دي، هغه ولمانځئ او دا پردي دودونه باید موږ دلته رانه وړو. موږ باید خپل کلتور او خپل عنعنات دومره ژوندي وساتو چې نور خلک دې موږ د اغېزې لاندې راشي.
د جاوید په نوم یو بل تن وایي چې پخوا به یې په دغه ورځ خپل دوستان ځورول، خو اوس په دې پوهېدلی دی چې بدې پایلې لري.
ما هم همدغسې په نورو کلو کې کول، خو تیر کال ما چې کله په یوې پاڼه باندې ولوستل یو کس ته چا ټلیفون کړی و چې ستا زوی مړ شو، زوی ژوندی او خو ده سکته وکړه. زه خپله چې نن یو پېښ سره مخ شوم، یو چا ماته ویلي چې پښتونستان چوک کې یو حادثه شوی او 13 کسه پکې وژل شوي. یعنی زما په ذهن یو دومره بد تاثیر وکړي. ګوري، که چېرته یو سړی د ډریورۍ په حالت کې وي او هغه ته ټلیفون وکړي او ورته وایي چې پلار دې مړ شوی دی، دا په کوم حالت ته ځي؟ طبیعي خبره ده چې یا اکسیډنټ کوي یا به مثلا موټر چپه کوي. زما لاندې دا کوم ښه کار نه دی.
د خلکو په وینا افغانان تیرو جنگونو، وسنیو بدامنیو، بدبختیو او فقر دومره له تشویش سره مخ کړي چې د اپریل پول یا د بیوقوفه کولو زغم به ونه لري. دوی وړاندیز کوي چې د یو بد خبر په اورولو سره د خلک په تشویش کې نه مبتلا کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو په هر حالت کې ښې خبرې کول پکار دي، او زموږ په سیمه په پښتون وطن کې هسې هم ډېرې ناکرارۍ دي، ډېرې مسلې دي، ډېرې ستونزې دي. نو باید موږ د خلکو په شونډو د مسکا خورولو لپاره هڅې وکړو، نه چې هغوی کې تشویش زیات کړو. ورځو کوټې ته زموږ همکار خدای نور ناصر د یو شپون و کلن الله نور سره خبرې کړې دي. سکه هم شپانه په شپېلې مین وو، خو اوس دغه الله نور په کاکړای غاړو مین دی. راځئ چې د دې کیسه د خدای نور ناصر نه وورو.
الله طيب و بمک و دغره غړی ته ما شو دغره غو و دغره غړی ته ما
د کلا سیف الله د کلی عبدل کاریز وکلن ماشوم الانور چې په کلی کې کلیوال ګان بولي یو ماشوم شپوندی دا ماشوم په همدې سیمه کې زیږیدلی همدلته یې د ژوند وکلونو تیر کړي او لا همدلته ژوند کوي الانور د بلوچستان یو له هغو ماشومانو څخه دی چې غریبۍ ورڅخه قلم اخیستی او په دې وړوکوالي کې لا د یوه شپون په حیث کار کوي نوموړي له مشال سره په خبرو کې وویل د غاړو له پیتو څخه یې همدا غاړې ویل زده کړې
دا ما خپل زده کړې کله دغه ناسې څوک نه بیا خپله یې
وکلن شپون الانور اوس له دې سره چې شپنی کوي د کلی په بانډارونو کې هم اکثره وخت غاړې واجي که څه هم د ډېرې غاړې بیا له چغه کې ویلې خو کله کله یې بیا له چغه کې سره هم په بانډارونو کې کاکړۍ غاړې واجي
الله خلګان لمګو مال کوي خلګان لمګو مال کوي راسا پرزید واکو یاری راسا پرزید واکو یاری
د الانور په خبره د کاکړی غاړو بیلابیل طرزونه یزده دی چې په دې طرزو کې یو هم د نړ یا شپېلۍ طرز دی چې تر نورو طرزو ډیر ګران او مختلف دی د همدې طرز څو غاړي الانور داسې زمزمه کړي
ستړګي دورې کنه رای زبا د وډۍ د دروي ستړګي نه و د لرې مزل له چملې لکه
په داسې حال کې چې په کلا سیف الله سیمه کې په هر کور او کلي کې کاکړۍ غاړې ویل کېږي خو په ماشومانو کې الانور ځان ته نوم لري او د سیمې د خلکو په وینا په دومره وړوکوالي کې په دې سیمه کې یو ماشوم هم دومره ښې غاړې ویلی نسي وکلن شپون الانور وایي له ډېر ماشومتوبه یې دا شوق و چې لږ لوی سي نو د غاړو پیتې به ډکوي خو د ده په خبره اوس لا هم توانېدلی نه دی چې کیسټ یا پیتې ریکارډ کړي خدای نور ناصر مشال راډیو کلا سیف الله
ګرانو مینهوالو قدرمنو زه کمرګله یم د مشال راډیو خپرونه همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي
او اوریدونکو په کوم خبرونه کې چې د الانور کاکړې غاړې وي او د کمرګلې आवाज وي هغه خبرونه به خامخا تاسو ته زړه ستاسو ته پریوزي اوریدونکو د دې مشال ریډیو د نه ساته خبرونه د رستای غړې د رستي خبرونو لنډیز لپاره بشیر غوخ
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د کراچۍ د حالاتو د ښه کولو لپاره به پولیس سخت ګامونه پورته کوي په ورغز ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې وو وسلوال وژل شوي او دوه پوځیان ټپي شوي دي د افغانستان په اروزګان ولایت کې په یوه بمي چاودنه کې د یوې سیمه ییزې شورا دوه غړي او یو پولیس افسر وژل شوی دی د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی وایي امریکا له ګوانتنامو څخه طالب مشران خوشي کوي خو دا باور کول غواړي چې دوی به بیا یاغیتوب ته نه مخه کوي په یمن کې د القاعده سره تړلو وسلوالو ولس پوځیان وژلي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د شام ولسمشر د عرب لیگ او ملګرو ملتونو د استازي سره د سولې په صلاح شوي پلان د عمل کولو وعده ماتې کړې دي
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو دا خبرونه اوریدئ. خپل نظرونه راسره شریک کړئ. د کابل نه تر کراچۍ او د نړۍ په هر ګوټ کې د دې خبرونو د اوریدو یو جهان مننه. د دې خبرونو په اړه موږ سره خپل نظرونه ضرور شریک کړئ. خپل قربا مجید بابر، د خبرونو ویان بشیر غواخ او تکنیکی همکار جوناتن رامریستا اوس په دې دعا اجازه ورکړئ. هر چرته چې آباد، خوشحاله او بریالي اوسئ.